کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. دغه غرمنۍ خبرونه مو تر یوې بجې ده. تر یوې بجې به په خبری خپرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه خپرو. نن د شنبه ورځ ده. د سرطان 15مه ده. د 1390 مریض هجري کال دا ورځ نن د جولای د میاشتې د 2019 میلادي کال د جولای له شپږم سره برابر ده. په دې خبرونه کې دوهې ته د کابل څخه د یو پلاوي د سفر په اړه تاسو ته رپورټ لرو چې په دوحه کې به د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له یو شمېر استازو سره خبرې کوي او په افغانستان کې به د سولې په اړه ورسره غږېږي. د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. اول پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اند به یې درته وړاندې کړي. وروسته بیا د رپورټونو برخې ته ځو.
تمکیږي چې نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. د هرات ولایت چارواکي وایي په کرخ ولسوالۍ کې پاڅونوالو پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی کې تیر ماښام په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او شل نور ټپیان شوي. دوستانو بشپړ خبرونه واورئ. د هرات ولایت چارواکي وایي په کرخ ولسوالۍ کې ولسی پاڅونوال پولیس او وسلوال طالبان وژل شوي. د هرات امنیه قمندان نن ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو د سرې کتې غړو تېره شپه د کرخ ولسوالۍ په تګاب سیمه کې حمله پیل کړه چې تر نن سهاره روانه وه. مل پاسوال امین الله مرخیل وایي په پیښه کې 15 تنه پولیس او ولسی پاڅونوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. کومندان وایي په دې پیښه کې وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. نوموړي ویلي چې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د هرات پر ختیځو ولسوالیو خپلې حملې زیاتې کړې دي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په غزنی کې تېر ماښام په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افراطي وسلوالو دغه ماین په یو جومات کې پر ځای کړی و. خو د سیمې اوسیدونکي وایي په دې چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او 20 تنه نور ټپیان دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. په دې سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو څخه هم د نامنیو بریدونو او همدارنګه د عملیاتو رپورټونه ورکړل شوي دي. په عین حال کې اخوا په قطر کې تمه کیږي چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ دوم پړاو مذاکرې د نن ورځ له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. دغه مذاکرې د جون د میاشتې په 9 پیل شوې. تېره پنجشنبه یې د شپږمې ورځې لپاره دوام وکړ. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سوهیل شاین په خپل ټویټر کې په دغه مذاکرو کې د یوې ورځې وقفې خبر ورکړی. وی لیکل چې نن شنبه دا خبرې بیا پیلېږي. رپورټونه وایي د شپږ ورځو د مذاکرو پر مهال له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د تضمین د ورکولو پر موافقه بحثونه شوي. طالبان وایي پر دغو دوو مسلو خبرو کې پرمختګونه شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزا ټینګار کوي چې د اوربند او بین الافغاني خبرو په ګډون دي پر ټولو مواردو موافقه وشي. بلخوا جرمنی او قطر سبا او بل سبا د بین الافغانی خبرو کوربتوب کوي. رپورټونه ویل افغانستان شاوخوا 15 کسان په دغه خبرو کې چې په دوحه کې برخه اخلي. زلمی خلیلزاد دغه خبرې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې یو مهم ګام بولي. بلخوا د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی ویلي د قطر او جرمنی په کوربتوب خبرو کې افغان حکومت کوم نقش نه لري. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ استراري غونډه جوړوي. دا غونډه د امریکا د متحده ایالاتو په غوښتنه وروسته لاغې رابلل کیږي چې تهران وویل 2015 چې د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرایطو یې سرغړونه کړي. د اټومي انرژي د ادارې یو ویاند ویلي د دوی مدیر هیئت دغه استراري غونډه روانه چهارشنبه د اوترش په پلازمینه ویانا کې جوړوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکیچ اوج ته رسیدلی. د 2015 کال اټومي تړون پر اساس د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی. د ایران د غنی شوو ایرانیمو اندازه باید تر 300 کیلو ګرامو ونه وړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني تیره اونۍ اعلان وکړ چې سر له سبا یعنې یکشنبه به د ایرانیمو غلي کول تر 3.8% واړی. دا کالیفورنیا سوهلی برخینن بیا یوې زلزلې لړزولې ده. دې زلزلې پیاوړتیا د ریختر په کچه له 6.9 څخه تر 8.1 اټکل شوې. تر دې یوه ورځ مخکې هم همدا صحرایي سیمه یوې بلې زلزلې لړزولې وه. د امریکا د جیالوژیکي سروې مرکز ویلي د جمعې په ورځ په سیمه ییز وخت ماښام څه باندې 8 بجې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د دې ادارې په وینا د زلزلې مرکز د ریچ کراس څخه 14 کیلومتره لرې و. په دې ځای کې د پنجشنبې په ورځ هم د ریختر په کچ 6.4 زلزله شوې وه. دغلته د سن برناردینو د سیمې د اوروژنې ادارې پر خپل ټویټر لیکلی چې په سیمه کې یو کس پر سیرن ټپي شوی. په کرن سیمه کې یې چارواکو بیا د څو کسانو د ټپي کېدو او څو ځایه اورلګیدنو رپورټ ورکړی. زلزله پیژندونکو ویلي د جولای د 4مې د زلزلې راوروسته په سیمه کې شاوخوا 1500 تر زلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي دي. او ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د نوموړي د 2 ورځني سفر لومړنی پړاو وي. نوموړي په داسې حال کې دې سیمې ته سفر کوي چې د بشري حقونو فعالانو ترې غوښتي څو په سیمه کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره یاد کړي. د اروپایي ټولنې رسمي ویبپاڼې ویلي په اشکاباد کې به فدریکا د پارلمان له مشرې ګلشاد محمدوو په شمول د ترکمن چارواکو سره وګوري او دغلته به د اروپایي ټولنې د هیئت د دفتر د پرانیستې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. موګرینی به له دې وروسته د قرغستان پلازمېنې بشکیک ته ولاړه شي چېرې چې به نوموړي په سیمه کې له خپلو 50 سیالانو سره وګوري او د یک شنبې په ورځ به د اروپایي ټولنې او مرکزي اسیا په فورم کې وینا وکړي. سیمې ته د میرمن موګرینی سفر د تر سفر مخکې د بشري حقونو فعالانو پر نوموړي ټینګار کړی چې په سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې دي. منتقدان د واکمنو لخوا خاموشه کیږي او موګرینی باید هلته د بشري حقونو د مسلې په راپورته کولو تمرکز وکړي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واورېدل. وروسته په خبرونه کې رپورټونه لرو. له کابل نن یو پلاوی دوه ته روان سو. ټاکل شوی ده چې سبا په دوحه کې د افغانستان څخه یو پلاوی او د واستوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر استازي مخامخ خبري وکړي او په افغانستان کې به پر سولې وغږیږي. دا چې له کابل په دغه هیئت کې نن دوه ته څوک څوک تللي دي په دې اړه موږ په خبرونه کې مرکه لرو.
شهرزاد اکبر بونو د شورای امنیت مده نادر نادری دغه نمونه حماکتی د حکومتنه څو شورا د مسومه
دي. په دې خبرونه کې به د کابل رسپانو ته کتنه وکړو چې ځینې معتبر رسپانو نن په کابل کې پر کوم مسایلو باندې تبصره کړې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې بیا هم د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ ته کتنه لرو او په دې خبرونه کې د مخدر موادو پر ضررونو د ازادي راډیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرو. اوریدونکو تاسو خبر یاست چې سبا به په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه داسې غونډه جوړیږي چې د قطر د حکومت او د جرمني د حکومت له لوري به کوربتوب د دې غونډې کېږي. د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم پکې دخیل دی. دغه غونډې ته له کابل یو هیئت ور روان دی او هلته به د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر نمایندګان هم ګډون ولري. پر ټولنیزو رسنیو باندې او تر کومه ځای چې له ازادي راډیو سره خبرې سوي دي لیدل سوي دي چې لیدل کیږي چې د اسلام آباد لپاره د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالی شورا ځینې غړي په هغه پلاوي کې دي چې دوی دوحې ته روان سوي دي او هلته به خبرې کوي. زموږ همکار رحمت الله افغان له کابل را سره د ټلیفون په لاین کې دی. افغان صاحب، تاسو په دوحه کې د دغه غونډې په اړه چې سبا او بل ورځ به وي نور څه معلومات راټول کړی دي؟
بلې فرشته جان، لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، په قطر کې د جرمني په کوربه توپ او بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره له بیلابیلو اقشارو جوړ یو پلاوی له کابل د قطر پلازمینې دوحې ته روان سو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د قطر په بین الافغاني خبرو کې به د بین الافغاني رسمي خبرو لپاره د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل نظرونو د اورېدلو لپاره بحثونه وسي. د دغې شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د شنبې په ورځ، یعنې نن، قطر ته له روانېدو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دغه ناسته به ښې لاسته راوړنې ولري. هغه وایي دغه غونډه ابتدایي نه غونډه ده چې بین افغانی خبرو ته پکې، چې یو طرف به د افغان حکومت او سیاسي جریانونو او بل اړخ ته یې طالبان وي رسمي مذاکراتو پیل ته وهڅوي. په اوسنۍ ناسته کې هغه موضوعات چې د بحث وړ دي بحث به ورباندې وسي. زه ډاډه یم چې ښه ناسته به وي او تمه لرو چې ښې لاسته راوړنې به هم ولري. په دغه پلاوي کې حاجي دین محمد، متین بیگ، نادر نادری، حکمت خلیل کرزای، حبیبه سهرابی، انارکلی هنریار، ملا عبدالسلام ضعیف، شاګل رضایی، انارکلی هنریار، زینب موحد، لیلا جعفری، امین الدین مظفری، عبدالله قرلوق، جمال الدین بدر، عطاءالرحمن سلیم، محی الدین مهدی، صدیق الله توحیدی، سالم محمد سلجوقی، سردار محمد نعیم، غیرت بهیر، فوزیه کوفی، عطاءالرحمن سلیم، رنگین دتفرس پانتا، حمید گیلانی، سید منصور نادری، ارشاد احمدی، عمر زاخلوال او یو شمیر نور کسان شامل دي. ټاکل شوی سبا د جرمنی په قربتو په قطر کې دوه ورځنی بین الافغانی مذاکرات پیل سي. په دغه ناسته کې شاوخوا شپېته افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې چې د ناستې ګډونوال به د سولې او بین الافغانی مستقیمو خبرو د پیل لپاره خپل نظرونه وړاندې کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی او ویان سوهل شاهین ازادي راډیو ته ویلي دي دلته به ګډونوال د سولې پر اړه خپل نظر ووایي. موږ به د دوی نظرونه واورو او نور ګډونوال به په شخصي کچه خپل نظر وړاندې کړي. فرشته جان، په ورته وخت کې د افغانستان اجرایي ریاست ویان فریدون خجون وایي چې دا یو ښه فرصت ده او تمه ښیي چې له فرصت نه په استفادې بین الافغاني تفاهم ته لاره باید خلاصه شي.
موږ تمه داده چې دغه فرصت چې د امریکا د متحده ایالاتو او جرمني هیواد له لوري رامنځته شوی دی چې د افغانستان استازي او همدارنګه د طالبان استازي هلته خبرې کوي په دوه ورځنۍ ناسته کې. دا ناسته دا یو ښه فرصت دی. امیدوار دی چې له دې فرصت څخه د سولې دپاره ښه استفاده وشي تر څو موږ یو بین الافغاني تفاهم او بین الافغاني خبرو اترو ته ورسېږو.
له دې وړاندې په مسکو کې دوه ځله دا ډول غونډې جوړې شوې وې او ټینګار په دې سوی و چې یاد غونډې باید دوام پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا محل په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب پلاوي ترمنځ هم پړاو مذاکرات اتمې ورځې ته داخليږي. وحید مجدد چې دغه خبرې له نږدې څاري او وخت نا وخت له طالبانو سره د مذاکراتو د پرمختګ په اړه په تماس کې دی، د دوغو خبرو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خبرې په یو مهم مسله باندې تروسه پورې اړوند دی چې تروسه پورې حل شوی نه دی. هغه د بهرنی قوتونو د وتلو مهالویش دی او په څومره وخت تر هغه ځایه پورې چې طالبان وایي د دوی او د امریکایانو ترمنځ په خبرو کې نږدېوالی راغلی ده، خو بیا هم دوی وایي چې باید نورې خبرې وشي. یعنی لوی خان چې دی اوس هم هغه د مهالویش خبره ده چې تر
اوسه پورې حل شوی. په ورته وخت کې د طالبانو ولیدي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له افغان خاورې د توریستانو د نه استفادې په برخه کې بحثونو کې زیات پرمختګ شوی ده او همدا پرمختګ به د نورو مسلو لپاره هم زمینه برابره کړي. فرشته جان، دغه څه معلوماتو چې د پلاوی په اړه باندې موږ درنو اوریدونکو ته وړاندې کړ.
ډیر زیات مننه رحمت افغان. اوریدونکو تاسو واردل چې له کابل یو هیئت دوه ته روان شوی دی. پر ټویټر او فیسبوک باندې چې کوم کسانو عکسونه خپاره کړي دي د الوتکو له منځه، په هغه کې حضرت عمر زاخیروال په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر او ځینې نور سیاستوال لیدل کېږي. دوی هیله مندي څرګنده کړې ده چې په دوه کې په دغه خبرو کې به چې سبا او بل ورځ به وي، دوی د دې توان ولري چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یوه موافقه ترلاسه شي. بین الافغانی خبری یعنی د افغانانو ترمنځ خبری واستوالو طالبانو سیاسي استازو تر اوسه له امریکا سره خبری کړی دي او له نورو یو شمیر بهرنیو اړخونو سره د افغانستان د مسلې خبری کړی دي خو د افغانستان له حکومت سره خبری نه دي منلي. واستوالو طالبانو سیاسي دفتر ویلي دي چې دغه کسان به هم چې له کابله ورځي سره لدی چې د افغانستان د حکومت شای پخوانی یا اوسنی چارواکی وي خو هلته به د حکومت په استازیتوب خبرې نه کوي او خپله به د ځان په نمایندګي ژغیږي. د ازادي راډیو خپرونې اوري په دې ارتباط په نور معلومات د خپرونو په ترڅ کې درته خپرو. زموږ بل همکار نسیم شفق پر همدې مسله باندې د پلاوی له یو غړي سره له حاجي دین محمد سره چې هغه هم دوهې ته تللی او مخکې له دې چې دوهې ته ولاړ سي زموږ همکار ورسره مرکه کړې ده. د سول د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد سره نسیم شفق پر ټلیفون غږیدلی او د ټلیفوني خبرو کیفیت یې ډېر ښه نه دی خو بیا هم تاسې ته نور معلومات د دغو مذاکرو په اړه درکولای سي.
تاسو روان یاست قطر ته له طالبانو سره د بین الافغانی مذاکراتو په هدف. توقع مو له دغه غونډې څخه څه ده؟ آیا هغه څه چې غواړئ چې هغه سولې ته رسېدل دي هغه به ترلاسه کړئ؟
نو موږ په همدې امید یو بله چاره خو نه لرو. چاره دا ده چې تفاهم وکړو، خبرې وکړو، بل سره ځانونه سره کوي او امید هم دا ده چې انشاءالله یوه ښه نتیجه به لاسته راشي.
نو اجندا د بحث چی شیده؟ اجندا مشخصه سوی جناب حاجی صاحب؟
نه دا خو به هلته سره پرې خبره کوو، خو لکه مهم موضوع دا ده چې څنګه د دغو بین الافغاني مقاماتو کې دغه مهم موضوعات چې قابل د بحث یې هغه موږ په مشترکاتو کې راوباسو.
نو هغه عمده ټکي چې تاسو به هلته پرې تمرکز کوئ ستاسو له نظره هغه به څه وي؟
بالاخره خبرو ته سره کېږو او په خبرو کې لکه د جنګ د بندېدو او د آینده پته زموږ منځ په تعاملات کې په خبرو کې د اختلافات پکې هغه اختلافات پکې کوم دي او څنګه د خبرو د لارې فهم ته ورسو.
بله، نو حاجي صاحب اوس چې کوم کسان تاسو سره روان دي، په دې کې څوک شامل دي؟ کومې مشهورې څېرې دي سربېره پر تاسو؟ نو حکومتي خو به معلومه چې څوک دي؟ په حکومتي کې چې هغه د شخصي آدرس نه ځي خو هغه حکومتي څېرې دي.
متین بیگ صاحب پسی امشکینم کتل او سپتل امیدیسی ناچیزی او سو شهرزاد اکبر بونم در سکر امنیت نده نادر نادری دغه نمون احماکتی دو متینه
دا و دا افغانستان دا سول دالی شورا دا مرستیال عزیز الله دین محمد خبری چه دو هیتا تللی دی او حالتا با د طالبانو له سیاسي استازو سره په افغانستان کې پر سوله خبرې کوي. اوس به ورسو فیروزی عزیزی ته چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د متشبسینو عالی بورد وایي له پاکستان نه د رواردیدونکو تازه میوو لګښت کم شوی. د دغه بورډ مشر رحمالدین حاجی اقلن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې پر فی کیلو زردالو یو امریکایي ډالر لګښت راته چې اوس اویا سینټه کموالی پکې راغلی.
د افغانستان پاکستان د جین چمبر د مقررو تعقیبونو او کوششونو په اساس الحمدلله بیرته هغه تعرفه چې د څو قدمو تازه میوې چې د پاکستان افغانستان تر مابین لوړ شوي وسل فیصده بیرته خپل اولي حالت ته ورسېدی. همدا اوس
ښاغلی حاجي اغا وایي که څه هم اوس په هېواد دننه ډېری میوې شته او حاصلات یې هم ښه دي، خو له پاکستانه د اړتیا وړ میوو د لګښت له امله سوداګر له ستونزو سره مخ وو. د دغه بورډ په خبره هر ورځ په سلګونه ټنه بېلابېلې تازه میوې له پاکستانه د افغانستان مختلف ولایتونو ته رواردېږي. د بدخشان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي د دغه ولایت 40 سلنه د چرګانو د غوښې اړتیا په ولایت دننه پوره کېږي. د دغه ولایت د کرنې مشر سید معین الدین عینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غوښې د چرګانو له فارمونو ترلاسه کېږي.
ولسوالۍ کې شو متعداد 1300 فارم مقداری داریم. هر فارم از 1000 مخ تا 5000 مخ داره. دیگه ضرورتی در ولسوالی که سطح میشن از تا شهر فیض‌آباد و ولسوالی های دیگر هم تا پیش چه بیشتری بازار هست و گوشت مرغ را تهیه میکنن.
خاغلی عینی وایی په دغه فارمونو کې له نیمایي زیاتې کارکوونکي ښځې دي. د نوموړي په خبره دوی پلان لري چې د بدخشان په نورو ولسوالیو کې هم ورته فارمونه جوړ کړي. د کابل په شهزاده سرکې بهرني اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کېږي. یو امریکایي ډالر اتیا افغانۍ 5 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودی ریال 120 افغانی شل پوله، زر هندی کلداری 1280 افغانی، زر ایرانی تومان 5 افغانی شل پوله، او زر پاکستانی کلداری 1500 افغانی.
اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د کابل رسپانډ ته کتنه کوو چې بیا هم په افغانستان کې پر سوله خبرې پکې سوي دي، خو تر هغه مخکې یوه نړیواله مسله له نړیوالې سولې او امنیت سره یوه تړلې مسله راخلو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي دي چې په روانه اونۍ کې به د ایران د اټومي فعالیت د څیړنې لپاره یوه خاصه غونډه جوړه کړي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دا کار د امریکا په غوښتنه کوي، دوی ویلي چې د امریکا په غوښتنه دا کار کوي. خو نوریاس نوری دغه مسله کتلې ده او دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، دا غونډه کله جوړیږي او امریکا ولې د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی دی، ولې غوښتنه کړې ده؟
بلې فرشته جانې، د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیر هیئت دغه ځانګړې غونډه را روانه چهارشنبې د اتریش په پلازمېنه ویانا کې چې د دې ادارې مرکزي دفتر دی جوړیږي. دا غونډه د امریکا د متحدو ایالتونو په غوښتنه وروسته له هغې رابلل کیږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرطونو یې سرغړونه کړې ده. په ویانا کې د نړیوال اټومي انرژي په اداره کې د متحدو ایالتونو استازي جکی ولکوټ چې د دغې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې، په خپره کړې بیان کې له دې ادارې غوښتي چې د ایران په اړه د دې ادارې پر وروستي رپورټ بحث وکړي. او هغه رپورټ هم څو ورځې مخکې خپور شوی و. په رپورټ کې تایید شوی چې ایران د شوي تړون له مخې له ټاکلي حد څخه چې د 300 کیلوګرامه غني شوي یورانیمو د زیرمه کولو اجازه یې درلوده تیر شوی دی. ښاغلی ولکوټ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ایران رژیم مسؤول وبولي. د اټومي انرژي د ادارې یو ویان هم د دې غونډې جوړېدل تایید کړي. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکېچ اوج ته رسېدلی. د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، د ایران د غني شوي یورانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرامه وانه وړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني تېره اونۍ اعلان وکړ چې د غني شوي یورانیمو اندازه له ټاکلي 300 کیلوګرامه حد څخه اوښتې او دغه راز سر له سبا یعنې یکشنبې به د یورانیمو غنی کول تر 3.5% پورې ورسوي. هغه وویل هغه نه به هم واوړي، بخنه غواړم. هغه وویل په دې برخه کې نور د خپلې ژمنې پام نه ساتي او هر څومره یورانیم په هر غلظت چې وي او ورته اړتیا لري هغه به تولید کړي. خو تهران دا هم ویلي چې په څو ساعتونو کې دغه نوي فعالیتونه درولی شي که پر ایران د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه چې د دې هیواد اقتصاد ډېر زیانمن کړی دی لرې شي.
ډیره مننه نوري صاحب. اوریدونکو تاسو د نوري صاحب مفصل معلومات واوریدل. د ایران حکومت د دې غونډې په ارتباط چې کوم عکس العمل څرګند کړی، که یو څه جزئیات ورکړئ نوري صاحب.
د نړیوال اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي د امریکا لخوا د دغه ځانګړې غونډې د رابللو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې دا غونډه په خپله د واشنگټن انزوا په ډاګه کوي او متحده ایالات د دې تړون یعنې د 2015 کال اټومي تړون اصلي سرغړوونکی دی. البته د یادونې وړ بولو چې واشنگټن د تیر کال په مې میاشت کې له دغه تړون څخه ووت. په دې اداره کې د روسیې استازي هم ویلي چې دا مناسب ځای نه دی چې د دې ادارې مدیر هیئت د په وینا له شوي تړون څخه د ایران د سرغړونو موضوع وڅېړي.
او په ویانا کې د ملګرو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې کې د ایران ماموریت پر ټویټر لیکلی دی چې دوی به د دې مسلې په وړاندې اعتراض وکړي او دا یو تریخ طنز بللی دی. اوریدونکو تاسو د دغه مسلې نور جزئیات موږ پر ویب پاڼه باندې کتلای او لوستلای سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی ازادي راډیو ټکی کام. له نوري صاحب نه مننه.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سرباخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم. رفراندوم شورای
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس په ورسو رحمت افغان ته چې د کابل د نن چاپ او رسپانو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مطالبو ترڅنګ د افغان سولې او له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سرمقاله کې د یک شنبې په ورځ په قطر کې د جرمني په کوربتو بین الافغاني غونډې جوړېدا ته په کتو لیکلي چې افغان حکومت د سولې په اړه د هرې غونډې هرکلی کوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ روانې اووم پړاو خبرې هم په ځیر ځیر څاري. اصلاح دولتي ورځپاڼې لیکلي د سولې په احتمالي کېدونکي توافق کې باید د بیان ازادي، آزاد رسنۍ، د مدني ټولنو ځای، د بشري حقونو او د ښځو حقونو هغه ارزښتونه وګڼل سي چې معامله ورباندې ناشونې ده. د سرخط ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي امریکا له افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتي تړون لري او د افغانستان وضعیت ته په کتو باید دغو تړونونو او خپل مسؤلیت ته په پام اقدام وکړي. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا د راتلونکي په اړه افغانانو ته د خبرداري پر ځای هغوی ته د ملاتړ ډاډ ورکړي او تر هغې ورسره اوږه پر اوږه لاړ سي څو له دغه وضعیت نه نوي وتلي. کابل چاپ یو شمېر نورو ورځپاڼو بیا له خبریالانو سره د تاوتریخوالي په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ماندګار ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د کابل پولیسو خبریالانو هلټکولي او سپکاوی ورته کړی. وړاندې په سرمقاله کې ټینګار شوی چې د پولیسو له لوري دغه ناوړه او غیر قانوني چلند باید جدي وڅېړل سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې ولې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د قوانینو له مخې خبریالان حق لري چې د پیښې له هر ځایه راپور چمتو کړي او چارواکي مکلف دي چې په دې اړه معلومات ورکړي. خو د لیکوال په باور په افغانستان کې له خبریالانو دغه حق اخیستل سوی نه یوازې معلومات نه ورکول کیږي بلکې ځینې ناوړه چلند او حتی سپکاوی هم ورته کوي. او په پای کې هشتې صبح ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي افغان خبریالان به د بیان د ازادۍ له دفاع نه په لومړۍ کرښه کې وي او په دې باور دي چې د بیان ازادي انساني حق دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. دغه پروګرام هر اونۍ د ازادي راډیو نه دوه واري خبريږي او په دغه پروګرام کې پر دې بحث کېږي چې د مخدره موادو کښت، د مخدره موادو قاچاق او استعمال د افغانستان لپاره په عمومي ډول څه ضرر لري او ستاسي لپاره د ساز د کورنۍ د غړو لپاره که د په مخدره موادو رشد وي څه ډول ضررونه لري او څنګه کولای سي چې د هغو کسانو سره چې په مخدره موادو رشد سوي دي مرسته وکړي او له دغه ستونزې څخه یې خلاص کړي. نو که د دې مسلې سره علاقه مندي لري د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دغه پروګرام درته خبرو. اوس به د یو شمېر اوریدونکو نظرونه واورو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ماشین د لارې ثبت کړي دي او ستاسو سره یې شریکول غواړي.
ستاسو له پیغامونو
دا د موږ وین لارې باندې موږ مخام ولاد موږ اجزیره سره د پنځه لارې کړه چې موږ پنځه لارې پراته د در بدر خاص سره چې لارې باندې کې دا وسه حال دا وسه مسلمانۍ دا وسه چې دا څه قیامت دا روزګان د تری ویلن باندې ورور موږ ور په چې کې پراته چې سنسرو سنزیر کده په چې کې پراته دا وسه حال چې ته خو نه زغ درځې ور چې ته خو چې فار دلته نه چې ته خو د فار د خدای خدمت کوک یو کار کوک دا اوس څه قیامت دا اوس سال په موږ شو کوي لان باندې ورور اجزې ورور مرزانې پرتی دي ورور پنځه دي پراته دي ورور در بدر خاص په سر موږ یو نارخ واورې دي زه خو خدای نه واورې.
نو لوګر څخه خبرې کوم موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی زموږ حق زحمت انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده اوس خو پارلمان هم افتتاح شو زموږ پیسې ولې نه راکوي دا یم لکه چې وخوړې په مدیرانو یې وخوړې لا دوی په خپلو منځو کې وویشل ولې له خدای نه ډارېږي د خلکو کار کړی په څومره تار سوبیم او ډار کښې لاړو هلته مې انتخابات ورته وکړه اوس بیا زموږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زموږ پیسې او زموږ هغه زخمه مونږ ته والی چې زموږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې لږې پروسې سره دي داخل دي. مننه.
زه د
میډیا میډیا دو تر 13 ما هغه تر کی زنه سی دې خلاف کلوردی کې دا 201 خلاف کلوردی کې قراردادونه بندې وایي چې دې متعلق معلومات را کړی شي په داسه وجه باندې بندې موږ غریب خلک قرارې په کورو کې راځي بلر زوکم تر کی زنه سی دې چې دا خلاف کلوردی قراردادونه خلاص شي دا چې موږ له معلومات را کړو یو خلاص نور نه شو چې موږ یې څو غیر دې قرارې په کورو کې نه سي موږ یې واسه تو خلک دا چې موږ په دې اړه له معلومات را کړو والسلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو سات د غرمې 12:30 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونې په دوهمه برخه کې د 12:30 بجو څخه ورسته تاسو ته د زهرو کاروان پروګرام خبرو. دغه پروګرام زموږ همکار عبدالنافي همت جوړوي او په ونې کې دوه واري له ازادي رادیو یو نوې او دوهم واري تکرار خبريږي. په دغه پروګرام کې تاسو کولای شئ چې د مخدر موادو پر ضررونو ځان پوه کړئ او تر هغه مهمه ده چې د هغو کسانو سره چې په مخدر موادو روږدې سوي دي د مرستې پر لارو چارو ځان خبر کړئ او کولای سي چې پوسي چې څنګه کدا سي خلک پیژني چې غوي د مخدر موادو په استعمال باندې روښ دي سوي غوي دغه مشکل خلاص کړي. دا خبرونه دغه پروګرام تر پایل مخکې به اجمال انتوار ورکو دای په دې ساعت د ازادي رادیو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پا غزنی کی چارواکی وی پا تیرو چلیر ساتونو کی پا هوایی بردنو وصلوالو نخطو کی دا دو ولسوالوی لپاره دا وصلوالو طالبانو نمول شوی ولسوالان وی ولس نور وصلوال وشل شوی. تر دې مخکې د کورنیو چار وزارت ویلی و پا غزنی کی تیر مخام پا یو جماعت کی چاودن یو تن وجلی او شل نوری تابیان کردی. د هرات ولایت چارواکي وای په کورخ پلسوالۍ کې ولسی پاتونوال پولیس او وسلوال طالبان د یوې نښتې په ترڅ کې وژل شوي. د هرات امنیه قومندان نن ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو طالبانو د سری کتي غړو تیره شپه د کورخ پلسوالۍ په تګاب سیمه کې حمله پیل کړې چې تر نن سهارې دوام درلود. له هرات نه په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ پر ساتونکو د وسلوالو طالبانو په برید کې شپږ د عامه محافظت سرتیري وژل شوي دي. کله افغانستان څخه د جګړو او نامنۍ ریپورتونه ورکول کیږي بلخوا تمه کیږي چې نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په تړاو وم پړاو مذاکرې لایوي ورځې د می ورسته بیا پیل شي. ټاکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګرینی نن ترکمنستان ته ورسیږي. دا به منځنۍ اسیا ته د نوموړي د دوه ورځني سفر لومړنی پړاو وي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ اضطراري غونډه جوړوي. او دا کالیفورنیا سویلی برخې نن بیا یوې زلزلې لړزولې ده. دې زلزلې پیاوړتیا د ریختر په کچه له 6.9 څخه تر 8.1 اټکل شوې ده او یو نیم ځای څو کسان ټپیان کړي هم دي.
اوس هم د زهرو کاروان پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همتی ما او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې افغان حکومت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښتو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو په یو کور کې لزګونه کیلوګرامه نشئی او کیمیاوي مواد ونیول. د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو د سرطان تمیشتي په 9 نیټه په کنګ ولسوالۍ کې پر یو کور چاپو وهل چې په نتیجه کې 240 کیلوګرامه تریاک او 9 کیلوګرامه هغه کیمیاوي مواد هم ونیول شول چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځنی اخیستل کېده. تر دې مهاله د دې موادو د ساتلو په تور څوک نه دی نیول شوی. د ننګرهار ولایت د دوو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې 90 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته ویل لومړی عملیات په غنیخیلو او سرخرود ولسوالیو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو وکړل چې په نتیجه کې تر 30 کیلوګرامو ډیر چارس او 25 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. په دوهمو عملیاتو کې پولیسو د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو موټر کې 10 کیلو تریاک وموندل چې په پام کې به یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق شي. د دې دوو پیښو په تور شپږ تنه هم نیول شوي دي. په هرات ولایت کې تر 30 تنه ډیر نشه یي او کیمیاوي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق په هرات ولایت کې د دې نیول شویو موادو د سوځولو پر مهال وویل افغان امنیتي ځواکونو د 1990 شمسي کال له پیل څخه بیا سکال د جوزا د میاشتې تر پایه پورې 322 کیلوګرامه هیروین، 10 کیلوګرامه مورفین، 390 کیلوګرامه تریاک، 315 کیلوګرامه چرس او سلګونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد نیولي چې د سرطان د میاشتې پر 10مه نیټه وسوځول. د یادول وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو په تور د دوو بهرنیانو په ګډون 395 تنه نیول شوي او دوسیې د عدلي او قضایي مرکز لخوا نهایي شوي دي. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې په کابل ولایت کې نږدې 1 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کابل امنیت قمندانې ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ته ویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د سرطان د میاشتې پر 10مه نیټه د کابل شمالي، جنوبي او شرقي دروازو باندې درې عملیات وکړل شي، په نتیجه کې 45 کیلوګرامه چرس ونیول. دا چرس د قاچاقو لپاره په موټرونو او سفري بکسونو کې پټ کړل شوی ول.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د هنی مهمی پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان حکومت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي.
طالبان نه تنها که باید تعهدات
طالبان نه یوازې دا چې له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه بکوي، باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به د نشه یي موادو لکه تولید او قاچاق څخه لاس اخلي.
د بامیان ولایت په یو راپور کې به واورو چې نشه یي موادو د دې ولایت په سلو کې 11 تنو ته زیان اړولی دي.
شکر کشت مواد به طور رسمی که
لنی کمرغه چی پا بامیان ولایت که پر رسمی دول دنشه مواد و دکخت راپور نلرو.
دا چل منز دنشه پا پریشوولو که سمر وانده لری او سمر متعدل منزونه نکوی پا دی آره لمولوی رزوان الله نیازی سر مرکه لرو.
کلا چی منز در اختیه و منزی ده هر کس من فحشا و منکر و سخا واحد وسیله خدای ده منگ ده پار منز را خودن.
ده حیات الله پا نمی معتاد وای چی کور خرس کر او حق پیسه پا نشو بانی ولگ گولی.
پوخا دوستانو دمکارانو ټول به اوس کومک به کوم کاری به کوله وسینه کوله.
او دا پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ملالې دانجلې تام لیدلې دا رښتیا کولی دا کنه؟
هو کولی دا، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟ څه مشکل لري؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان دولت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشي موادو له کاروبار څخه لاس اخلي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي چې طالبان باید د سولې پر روانو خبرو کې دا تضمین ورکړي چې نه یوازې دا چې له تراګورو ډلو سره به اړیکې پرې کوي، بلکې د نشي موادو له کښت، تولید او قاچاقو څخه به هم لاس اخلي. خو کارپوهان بیا د افغانستان دولت د کوکنارو د کښت په برخه کې ناواسه بولي او زیاتوي چې نشي مواد یوه نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه د قطر په غونډه کې دې موضوع ته هم ځای ورکړي. د موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ګډې څېړنې ښیي چې ډیری کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د طالبانو کار بولي او زیاتوي چې طالبان یوازې په فراه ولایت کې د نشه یي موادو له کارخانو څخه ډیرې پیسې په لاس راوړي، ځکه نو باید د سولې په روانو خبرو کې له طالبانو څخه دا تضمین هم واخیستل شي چې نور به د نشه یي موادو کاروبار نه کوي.
طالبان نه تنها که باید تعهدات
طالبان نه یوازې دا چې له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کول ژمنه بکوي، باید دا ژمنه هم وکړي چې نور به د نشه یي موادو له کښت، تولید او قاچاق څخه لاس اخلي. په دې کې شک نشته چې طالبانو د نشه یي موادو قاچاق ته خوندي فضا او مناسب شرایط برابر کړي دي. له دې فضا څخه د نشه یي موادو قاچاق کوونکي او خپله طالبان هم ګټه اخلي.
استفاده
تر دې وړاندې طالبانو په یو خبره شوې خبر پاڼه کې دا تور رد کړی و چې ګواکې دوی د نشئی موادو په کښت، تولید او قاچاق کې لاس لري. د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ګډ راپور پر اساس د تیرو څو کلونو په پرتله یوازې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د تریاکو د تولید کچه کمه شوې وه چې علت یې وچکالي وه. کارپوهان د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې افغان دولت پړ بولي او وایي چې د نشئی موادو د کښت له پراخېدو سره په افغانستان کې ناامني هم ډېره شوې ده. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون پخوانی غړی رڼا ترین وایي چې نشئی مواد یوه نړیواله ستونزه ده او باید نړیواله ټولنه د قطر په غونډه کې دې موضوع ته هم ځای ورکړي.
دا به ډېر بې وخته یې چې دی اوس فلحال دغه موضوعګانې چې دی خپله هم نسي کنټرولولی دی د سولې په خبرو کې رامنځته کولی چې دا نړیواله ستونزه ده او نړیوال باید پر دې باندې مخکې له مخکې فکر وکړي او پر دې باندې دا شرایط غوره کړي چې دی د مواد مخدر ستونزه هم د افغانستان څخه د بیخه وکاږي. دا کچیر په دې ته نړیوال توجه ونه کړي، د افغانستان د حکومت په خلاصانه کېږي.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدیتوف له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په غونډه کې وویل چې نشئی مواد یو نړیواله ستونزه ده چې دولتونه په یوازې ځان مبارزه نشي ورسره کولای.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور ما اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې افغان دولت له طالبانو دا تضمین غواړي چې تر سولې وروسته به د نشئی موادو له کاروبار څخه هم لاس اخلي. اوس بامیانو ولایت ته ځو او هلته د محتاجینو حال اخلو. په بامیانو ولایت کې د نشو له امله د زیانمن شویو خلکو ډیری یې زلمیان او ماشومان دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي راډیو ته وویل ډیری نشئی میندې او پلرونه د خپلو کورونو په سرپټو ځایونو کې نشئ کوي چې له دې عمله یې اولادونه هم په اوږد مهال کې په نشو اخته کیږي. د بامیانو ولایت د محتاجینو د روغتون مسؤلین وایي چې محتاج میرمنې د خپلو نشو له امله شرمیږي او روغتونونو ته نه ورځي او غواړي چې په خپلو کورونو کې درملنه وسي. په دې اړه عباس نادری راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه کړنې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادینو ډیروالی د دې ولایت محلي چارواکي اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت د ټولنیزو چارو مرستیاله لطیفه محسنی وایي چې د دې ولایت ډیری معتادین ماشومان دي.
شکر چشتی مواد به طور رسمی که
لنی کمرغه چی په بامیان ولایت کی پر رسمی ډول د نشئی موادو د کښت راپور نه لرو، خو له بده مرغه چی د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیری کی. باید څیړنه وشي چې لاملونه څه دي. موږ چې د معتادینو کوم شمیرې ترلاسه کړي ډیری معتادین ماشومان دي.
د بامیان ولایت محلي چارواکي زیاتوي چې د دې ولایت په سلو کې 12 نفره د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي. د دې ځانمن سویو خلکو له ډلې څخه په سلو کې شل یا ښځې او ماشومان دي. د بامیانو ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری ازادي راډیو ته وویل چې په نشو باندې د اخته کېدو او زیانمن کېدو عمده علت په کوټو او سرپټو ځایونو کې نشئ کول دي.
دلایل مختلف بوده میتونه از جمله
په نشو باندې د میرمنو اخته کېدل ګڼ شمېر لاملونه لري. یو لامل دا دی چې معتادین په خپلو کورونو کې په سرپټو ځایونو کې نشي کوي چې له دوی سره په دې سرپټو ځایونو او کوټو کې د هغوی ښځې او ماشومان هم اوسیږي. له دې لارې هغوی ته هم په غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له امله زیان وراوړي او په اوږدمهال کې په نشو اخته کیږي. په بامیانو کې څو ځله داسې پیښې شوي چې ښځې او ماشومان پر معتادینو باندې نشئی مواد خرڅوي.
خزینه معتادین شرمیږي چې د درملنې لپاره روغتیايي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله په بامیانو ولایت کې خزینه معتادین ورځ په ورځ ډیریږي. د معتادینو د درملنې د یو مرکز رئیس ډاکټر خان محمد ایوبی د معتادو میرمنو د درملنې لپاره ځانګړی روغتیايي مرکز یو اړتیا بولي.
د مرحله کې تواستون شم بچونو د مراجعنه میکنه
تر دې حدا معتاد خزي د نارینه معتادینو د درملنې مرکزونو ته نه ورزي، ځکه چې احتیاط د ځان لپاره پیغور غني او پټي ساتي. دوی هڅه کوي چې په کور کې درملنه وشي، خو کله چې په کور کې درملنه ونه شي بیا یې موږ ته راستوي او موږ یې درملنه کوو. د معتاد خزو ډیروالی ډیر د اندېښنې وړ دی. که معتاد خزو ته یو ځانګړی روغتون جوړ شي، دوی به وکولی شي چې په ډېرې اسانۍ سره دې روغتون ته ورشي او خپل درملنه وکړي.
اونجا مراجعه کنه او دته ملاقات قرار بگیره.
د بامیانو ولایت محلي چارواکي د معتادینو د شمیر ډیروالي ته پکتو سره په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره روغتیايي اسانتیاوي کافي نه بولي. دا په داسې حال کې ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ژمنه کړې ده چې د معتادو خزو او ماشومانو د درملنې لپاره به په دې ولایت کې ځانګړی شلبستریز روغتون جوړوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریچ پر منځنۍ سپو سربیره په 100.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې لمز د نشې په پریښولو کې څومره ونډه لري. په افغانستان کې سره پاسه 2,00,000 کسان په نشو اخته دي چې ځینې یې په 2 میاشتو کې یو لمونځ هم نه کوي. دا چې لمونځ له معتادینو سره د نشې په پریښولو کې څه مرسته کولی سي، کورنۍ، دیني عالمان او حکومت څنګه کولی سي چې معتادین لمونځ کولو ته وهڅوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مولوي رضوان الله نیازي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې که په ټولنه کې دومره ډېر مسلمانان لمونځونه نه کوي ټولنې ته څومره زیان دی؟
لمونځ د اسلام د مهمو ارکانو څخه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا دین لمونځ قائم که هغه دین قائم که، چا چې لمونځ ونه کو نو هغه دین ونړو. دا چې اوس یو ډېر تعداد مسلمانان ورونه په نشه یي توکو باندې اخته دي، دې خو ټول عمر خمار په حالت کې دي یا د نشې په حالت کې دي. دا دواړه حالت اسلام نه خوښوي. خدای وي چې تاسې لمونځ کوئ باید پوه سئ. نو هغه څوک چې ټول عمر لمونځ نه کوي، هغه څوک چې ټول عمر په ځان باندې خبر نه وي، هغه ټول عمر هغه نشه یي، هغه اپین استعمالوي، پوډر استعمالوي، دا د خدای د غضب سبب ګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي څوک چې یو ګناه وکړي د هغه پر باندې تور داغ لګیږي، که دې توبه ونه نسي دا زیاتیږي. نو څوک چې 15 وخته لمونځ نه کوي ای نشکلله. اصلا اسلام یو عاقل، ویخیار، بیدار دغسې شخص غواړي. پیغمبر علیه السلام وی المؤمن القوي خیر من المؤمن الضعيف. قوي مؤمن چې دا د هغه مسلمان نه چې هغه داسې لارې اختیاري چې د ده هغه فکر، عقل، جسم ته ضرر رسوي، هغه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر بهتره دا وایي. نو په همدې لحاظ باندې د لمونځ کول په هغه صورت کې خدای ته قبول او منظور او شریعت ته منظور دي چې هغه سالم عقل ولري، سالم فکر ولري، او دغه دواړه امتیازه د نشهیي او د پوډري له دونه خدای اخیستي دي. خدای جل شانه دا حکم نازل کړي تاسو داسې حالت کې لمونځ مه کوئ چې هغه ستاسو فکري توازن یا د نشې په حالت کې استئ، یا ستاسو نه پوهیږي چې ته خدای لوی بیانوي که د خدای ناقدستا شرکي الفاظ استعمالوي، ځان ته خیرا کوي که دعا کوي.
لمونځ له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولی سي؟
خدای جل شانه فرمای ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. هر هغه څوک چې لمونځ کوي قاتل له قتل ګرځي، ځاني له زنا ګرځي، سارک له غلا نه ګرځي. هغه څوک چې نشې کوي هغه د نشې سره ګرځولی سي، ځکه دې د خلکو نظام پټي. او مونځ هغه څه ده چې تا خلکو ته ښکاري، ستا شخصیت تبارز کوي. کله چې تا پاکې جامې واغوستلې، نشه ونه اوسېدلې، 15 وخته مناسب پابند مسجد ته لاړې راغلې، دا کولی سي چې کاملا نه چې یوازې د نشې د پوډرو د تاریاکو په مخنیوي کې کار کولی سي، بلکې د هر قسم ناروا په مخنیوي کې. ان الصلاه بېشکه مونځ ده چې تاسو تنها عن الفحشاء والمنکر. فحشاء د زناونه، منکر هغه څه چې نامناسب حرکات دي، د دې نه تاسو مونځ منې کوي. کله چې مونځ د رښتیا او منسي د هر قسم فحشا او منکرو څخه واحده وسیله خدای د مونږ دپاره مونځ راښودلې.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري سي د هغوی درملنه وکړي او لمنځونو ته یې وهڅوي؟
پلار او د مور او د کورونو د مشر دا مسؤلیت ته چې دا بچی، زوی، وراره دغه د کور وګړی د دغسې بد اعمالو څخه یې د مخنیوی ونیسي.
د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی جل شانه وی چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، ته ورسو هغه چې زدر ته وایم. فإن لم تفعل کتا چې ته دا کار ونه کو فما بلغت رساله، تا د خپل رسالت مسولیت نه دار کړی. د عالم خو لا زیات مسولیت ته پټولنه کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو کله منکر ولیدې نو منکر بس تاسو په لاس دفع کوي، د لاس ته حکیمه طبقه ده. او کچیر ته د دې طاقت نه وو، د زبی خود علماو مسولیت ته چې علما به خامخا یس وخت کې غفلت نه کوي. اسلامي ټولنه بالخصوص افغاني ټولنه په علماو باندې سخت اعتقاد او اعتماد لري. نو باید دې کوشش وکړي چې د پوډریانو، د نشه راوړونکو خلکو، حتی کرونکو ته، اخیستونکو ته، او بلکې استعمالونکو ته، مهیا کېدونکو ټولو په حق لباندې شرعي مسؤلیت ادا کړي.
علما مهم مجالس ته لاسرسی لري، لکه د منبر د لارې نه د جمعو په ورځو کې، د اخترونو په ورځو کې، د جنازو په ورځو کې، د نکاحګانو په ورځو کې، د غم خادي په ورځو کې، هر مجلس کې خامخا یو عالم موجود دی. څه کم ځای کې لازم وګڼله باید علما خپل عام تام رسالت د خلکو په وړاندې باندې سرته ورسوي. علما باید کوکنار دي، بنګ دي، افین دي، شراب دي، دا اوسنۍ اصطلاح تابلیتونه دي یا پیشکاری دي، د دې په مخنیوي کې کاملا رول لرلی سي. باید ویلو بی.
ته معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخه کې څه مسؤلیت لري یو اسلامي نظام؟
اسلامی نظام بالخصوص د معتادینو په حق باندې هغه چې 2 لک یا 2 لک نه زیات غسانان په الحال یا مړه دي یا د مرګ په درشل کې ناست دي، د دوی په وړاندې باندې کاملا د خدای په وړاندې مسؤل دي. اول رای مسؤل زمونږ رئیس جمهور د مملکت ده، ورپسې وزیر ده، ورپسې والی ده، او د دغو خلکو دپاره درملنې مسؤلیت لري او د پالنې مسؤلیت لري، بیرته د عادي حالت ژوند ته د راستنېدلو مسؤلیت لري. دینه خدای پښتنه تکي که دولت د دغسې کارونو مخنیوی ونه کوي، خدای نخواسته دولت سره د دې خلکو ټول د خدای د عذاب په اخته کېدو امکان شته.
ځینې معتادین شکایت کوي سي کله د لمانځه لپاره جومات ته ځینو خلک یې نه پرېږدي، وایي سي تاسې غلاوې کوي، په دې اړه ستاسې نظر څه ده؟
معتادین باید د ځانه شکایت وکړي، دوی خپله ځان سره ظلم کړی. پښتو کې موږ وایي کاڼی اخلي ځان په ولې ملامت څوک ده. تا خپل ځان ته اهمیت نه ده ورکړی، ملک ملک خفه کیږه، ملا ملا خفه کیږه، مد جماعت د سب سره د شریکوان نه خفه کیږه. تا په خپل ځان رحم نه ده کړی، تا په بچی نه ده کړی، تا په میرمن نه ده کړی. کله چې مسجد ترازی پام اصلاح باندې اکثره د دغسې خلکو ده دغسې پیښې کیږي. هغه دومره حتی محتاج سپلی پټی. او بل شرعي مسله دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو مسجد ماشوم او لیولي نه پاک وساتئ. او نشه راوړونکي خلک اکثر عقلي او فکری توازن نه لري، د تمیز د پاکو د ناپاک نسی کولی، جامې خراب وي، پخې خراب وي. باید اول ځان باندې ورحمېږي، ځان د پاکې سوګم نسی منې کولی.
د نشې په پریښوولو کې د لمانځه د ونې پاړه مو له مولوي رضوان الله نیازي سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2.5 مزنی سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردی. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو حیات الله د سروبي بند تحویلدار دی. دوی وایي چې له 3 کالو راهیسې نشه کوي. په خوا یې کور درلود چې هغه یې هم په نشو کې بایلود. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
2 کاله مکتب ویلی او 2 کاله مې انسټیټیوټ کثیر الشتوي کې مې درس ویلی. بخش د ادارې او منیجمنت کې پلان د برښنا شرکت کاروان دی مینه پاوزي تولید کې بسرو بي کې. اول کال مې پلان مړ شو، یو کال بعد مې مور مړ شو، او بیا لږ داسې حالت و سګرټو موبایل سګرټو نه په 400 راغلو، 400 نه بس ورو په دا شیشه په دغه باندې راخته شو. یو ورځ کار ته تلم، 2 ورځې بنه تلم، 3 ورځې بنه تلم، غیر حاضری دم با کوم رخصتیان چې وی با قانوني رخصتم لره هغه بم خام ختم کړی و. دا نور په ورځې په غیر حاضر کېدم، خمار و پراته به ونو سړي دی بنه شو، مغز بم خراب و، کار به نه کو. اعتبار اعتماد در سم دمنځ تری پوخه دوستان او دمکاران او ټول به اوس کومک به کوم کاری به کول وسی نه کول. مخ زه ته قانون مسولیت تیل توزیع مثلا روغنیات او داشیان بازګشتي تیل د برخ تیل دا چکه واری دا صادره دا نه فافته کې بدری ولې ستلمنو. یو کور مل ته کتوت کې وغه من الله سور کوي 10 لک روپیه کور په 2 لک مې ور هغه نو بس دې په خاطر چې نه قرضدار شوم دل نه وخت پیسې خرج کا بل نه خرج کا کور نه نه کا ولا 0 روپیه زما ما شو په ولا 0 روپیه کې به مې ته څه شپږ 0 کور خرچه کېدل یو څه بس موږ د نشي هغه کېدل یو څه بم سیګریټو د شیانو کېدل بس څه بنو پاتې بیا د غیر حاضری د حالت تراولو بیا به ما کور خرچه کېدل نورې پیسې بم اتحادی نه قرضولې ته بل ما شو پورې تقریبا ولا 0 ما شو په ولا 0 روپیه کې به شپږ 0 په ما شتو نورې به ټولې دولت ته نه وځه کولې په غیر حاضری تقریبا 1 لک روپیه وانی ورکړی لاس ذکر ورځ نه 100 روپیه مصرف لږ مخک سالم او عقل مسالم او بدن مسالم او تیار او مچا او وسیختان ما سپین کړي سر سپین سپین دی نور مغز میم صحیح دسی کار نه کی نو جسمانی چې دسی لګ دغه کوم حرکت او کوم ستړی کیږم او دغه کیږم مخک به نو پرم سره تلو وظیفې ته سم منظم مجهز ناس په وچه بلاړو لو وظیفې ته وین پرم بم نو هم دا شخصي کالو کې بلاړو ولته ناس به مو چوکی په سر یا به ودو یا به یخو چې بو به غوړېدم درې ورځې دوه ورځې چې کېدای بنه شو نه مو بچ کړې نه ډوډۍ خوړه او نه به بس انډیواله سترګې لو شي چا چې به غږ وکړ ډېر به تاثیر به کوو ټول سخوت انډیوالان هر څه ملګري خپلوان ټول بس هر څه سخوت شوي څه سرمایه چې پدری وه ټول نه لاړ موټر لاړ پیسې لاړې کور لاړ تقریبا 2000 روپۍ دې پر قرضدارې
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا څه ده چې زینب د خپل زوی بشیر لپاره یو شایسته نجلۍ خوښه کړې ده خو کله چې دا خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بي خصم جری کېږم له دې نجلۍ سره واده نه کوم دا چې بشیر وویل له دې نجلۍ سره واده نه کوي او رسه به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
ملا غواړی
ولی نه غواړو راځه خدای دې راولا
خور دې اس پیدا درو کوڅه و چې و په داډی
څه خبره څه
سلام علیکم څنګه یې شې جوړه یې
شکر دې تاسو ښه یاستې په خیر راغلی
ته شې سره جوړه
راځه خورې دلته کینه
سمد
لیلا لورې دا بالښت خورته کیده سمد موري
سپین کړی ته تللی وم ډېر تېز سم ما ستاسو کر به و چې سبا بیا به ولاړه سم
خدای دې راولا لیلا لري واشه دې ته د تخلو براوړه سما د موري دا د زما
خورې دا دې لور ده
او دا می لور ده
ماشاءالله د بده سترګو دې خوندې وي ورکړې ده که پیغله ده
نه نه مو ده ورکړې پیغله ده
نو ولې نه ورکوي
مرکې دې ورته راغلي خو بس نصیب نه وشوي او به ګورو چې وروسته څه کیږي اها دا دا دی او به می راوړي
خیر اوسه لوري خدای دې ښه بخت درک
ښه خوري اوس دره ته وایا چې شین چای چکی کتور
خوري چای نه چشم تکلیف مکوي
چای خو هیڅ تکلیف نه دی اوس دستی دم کیږي
خیر اوسه خدای مو روزي دې راکا
د ډوډۍ وخت نږدې دی ډوډۍ به تیار کو
ډوډۍ مو نوش جان سه کور ته ځم چې را باندې نه وخت کیږي
پاته چې لږ هوسا شي بیا به ولاړه شي
نه اوس ځم بیا راځم له خیر سره وای یو ورځ دې بل ورځ شناخت
هر وخت خدای راواله
شه زه نه اوس لارم د خدای په امان
په مخه دی ښه
سلام علیکم
وعلیکم السلام زوی ستړی مشه
خیر سی دی
لالا ستړی مشه
خیر سی
زوی نن یو زیری در باندې کوم
د څه شي سره موري
زیری د دې چې دا څه شي سنجي لیمټر ته پیدا کړی دا چې په ټوج باندې کې بده نه ویل دی
دا خو خزیری دی
موري زه خو نه ما خبره دنجلې څوک ده
موري ملالې خو وای دنجلې څوک ده
دا د نیو کلی یو انجلی ده لیلا نومیږي
کومه لیلا د سالارا کلور یادوي
هو د سالارا کلور لیلا یادوم
ملالې د انجلی تام لیدلې ده
هو ما لیدلې ده
رښتیا هم ښکلې ده کنه
هو ښکلې ده خو یو مشکل لري
څه مشکل لري
مشکل دا دی چې تریاکی ده
څه شای تریاکی ده
لوري بیا ځای په انجلی ټول م پوری کاوه
مورې ټول نه دی رښتیا وایې
ما تاریا کنه شذلې دلې دي تارو نارو تک جریبي او دنجلې شایسته او لکه ګلاب داسه تازه ده
ملاله ته څنګه پوښتې چې دنجلې تاریا کی ده
زموږ د کری دی حاجی سروار اکا د زوی واده ته راغلی و ټول خزو ویل چې تاریا کی ده
نو شذ خو نه کم په خلکو پېڅه تورونه تری شخصي دښمنۍ به یو سره درلوده
یا وی خزي به دښمنۍ ور سره درلوده دوه به دښمنۍ ور سره درلوده د کلی ټولې خزي خو به دښمنۍ نه ور سره لري
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه بله نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تاریکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پې اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قار شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ دې تریاکي وي.
مورې یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په نس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.